ماسپخین دو بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. صالح محمد صالح په څو دقیقو کې د خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چین وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست به په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په دې هېواد کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین نن په یو خبري کنفرانس کې دا خبر ورکړ. د غونډې ته چې د چین په تونزی ښار کې په پام کې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران بلل شوي او مشري به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ډبلیو ایف پی چارواکي وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون په ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې روانه میاشت پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی. د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ درالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پېښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. د ویل چې په مړو کسانو کې دوه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلې وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین واک ته په واک کې نشي پاتې کېدی. بایدن د مارچ په 26مه د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د دوه وینا داسې تعبیر شوی و چې ګنیدی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وایده وینا د خطر زنګ وباله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې د به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو نتایج شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي دي دوی دا پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروګرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیرېدو سره د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې در ډېرې په افغانستان کې ځوانان اغېزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکوونکو ته د ږیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټې یا خولۍ پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکوونکو د تګ مخه نیول سوی چې ږیرې وړې وي یا یې هم طالبانو کالي مناسب سب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړې، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړی نه دي. دغه تازه محدودیتونه او له سختۍ ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ور په یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د موسیقي اورېدل منع کړی و. ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. ښځو کار نسوی کولی، ښځو له محرم پرته سفر نسوی کولی، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو فعالیت کاوه. طالبانو له بیا واکمنېدو سره ویلي و چې د خپلې لومړۍ دورې پرتله دوی اوس بدل سوي دي او هغه پخواني طالبان ندی. اوس د طالبانو د بیا واکمنې دود څه باندې و میاشتې کېږي. د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هرې ورځې او هرې اونۍ په تېرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډېرو په باور طالبان بیرته د خپلې لومړۍ واکمنې دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو ټلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي. د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کېږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د ځوان فکر اونیز پروګرام کې دغه موضوع له میلمنو سره څېړو. د سټوډیو د واټس اپ شمیره مو دا 00 یولس څلر ویشت شپږ سو یو. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلر ویشت شپږ سو یو. د سټوډیو نړیواله شمیره دا 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلر ویشت پنځه سو یو. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلر ویشت پنځه سو یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې سکایپ ته هم زنګ راوهي. راډیو ټکی ازادي مو د سکایپ ادرس دی. د دې پروګرام میلمانه مو دی په هند کې د دکترا دورې محصل او د پانتون استاد عبیدالله وردګ، سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته شرغلاست وایم. افغان سی په پیل کې تاسو ته راځو. ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې اوسنیو شرایطو کې څه معنا رسوي؟
مننه. دې کې هیڅ شک او شبه نشته چې اوسني محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي، یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلی دي. تر دې بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور ګني، هغه وایي چې دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. که هغه په پرژی رخریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ شي، یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی، نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې د ننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز، او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تګ باندې بندیز. خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره شوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، یوه نوې راډیو جوړه شوې ده د بیګم په نامه باندې، هماغه راډیو ښځې چلوي. په هغه راډیو کې د ښځې غږ آزاد دی، موسیقي آزاده ده، هغه هر څه کې او په بیلابیلو ولایتونو کې خپرونې لري. په کندهار کې هم خپرونې لري، شمشاد راډیو، ارمان راډیو، دا په کندهار کې خپرونې لري. هلته هغوی موسیقي هم خپروي، د ښځې غږ هم خپروي. اما د کندهار لوکل رسنۍ چې دي، لوکل راډیوګانې چې دي، پر هغوی باندې بیا دا بندیز دی چې نه به تاسو ته ښځه راځي، نه به هغوی خبرې کوي، او نه به تاسو موسیقي خپروي. چې دا د یوه ګډوډي سبب سوی دی په طالبانو کې دننه، یا دا پر دې باندې دلالت کوي چې د طالبانو حکومت ولی په هغه کچه باندې چې حکومت ولی ورته وویل سي نسته. یا په بل معنا کچیرته موږ دا چې وایي چې قانون شتون نه لري، قانون نسته د دې شانو د پاره، د ټولو محدودیتونو د پاره قانون نسته. په یو ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخبارات او همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعات او کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډي دی چې دا په لوی کې نه ځوان ته د منلو وړ دی، نه عادي زور وي که ځوان وي که لوستې وي که نالوستې وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او دا منفي تاثیرات یوازې تر افغانستان پورې محدود نه پاتېږي، دا منفي تاثیرات له بده مرغه دا پر بهر میشتو افغانانو باندې هم تاثیر لري، او بهر میشت افغانان بیرته د افغانستان پر موجوده حکومت باندې ځکه تاثیر لري چې هغه د دوی خلاف، یعنی د طالبانو د اوسنی نظام خلاف ژغ راوچتولای شي، هغه د طالبانو د اوسنی نظام خلاف پارونی کولای شي، نړیوالې پارونی کولای شي، نړیوالو ادارو دروازې ورته کولای شي. چې دا بیا ورسته
د دې سبب سخت واقعب درلودل شي. ډیر مننه افغان صاحب، تاسو اوس دغه مسایل ته ورسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورزو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیثیت څه فکر کوي چې دغه سیو په شیلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
سلامونه احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بدبخت نه باید وایم چې افغانستان لا هم د خو حکومتداري داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو خو حکومتداري کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخت د مختلفو حکومتونو له خوا نه هم شکروهان شکنجه شوي دي، هم په زمين کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړل شوی دی، فقط راغلي دي خپلواک خپل زور او خپل ځای ښودلی دی. خلاص، یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداری ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مو مهم دي، نه د بهرنیانو د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. بدبختانه باید اشاره باید وکړم چې طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم د همدغه ملت دوی ته لیدلی دي، د دوی کړنې، د دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات، تیر اشتباهات تکراروي. جنو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته هېڅ د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پراتک سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې، زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپلو وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نه شي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي، نه د جنو ته د تعلیم ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړې وکړي، کار وکړي. یعنی مونږ تر اوسه پورې په ډېر بد حالت کې یو. تنا معنا دا نه ده چې جنګ ودرېدو، تنا معنا دا نه ده چې سوله راغله، تنا معنا دا نه ده چې یو څو نفر حکومت په لاس کې ونیولو. یعنی که تاسو دوی خپله یو دغه رسنۍ د ارزیابي کې چې وګورئ، ته د بیان ازادي په کومه کچه زموږ لاړه؟ دا بي بي سي راډیو تلویزیون خپرونې بندې شولې په افغانستان کې، د آشنا تلویزیون خپرونې بندې شولې. همداسې رسنۍ وخت نا وخت محدودېږي، هیڅ ارزښت ورته نه ورکول کېږي، د سقوط حالت ته ځي. هغه ځوانان چې د هیڅ چا د هیڅ ډلې د هیڅ پورې وابسته نه وو، دوی د وظیفونه وویستل، په کورونو باندې کېنول. تاسې خپله فکر وکړئ چې دوی به ډوډۍ د کم ځای، دوی کورنۍ به د اقتصادي د بحران نه ځان څنګه وباسي؟ یعنی ورځ تر بلې مونږ یو بد حالت ته ځي. مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې، خو زه په هر صورت باندې اما تاسې وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی. د پاسپورټ ریاست تاسې وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسې لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسې لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځایونو ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. یعنی مسؤلیت باید څوک واخلي؟ څوک باید ووایي چې زه مسؤول یم؟ څوک باید ووایي چې زه رښتیا هم د افغانانو خادم یم؟ زه غواړم لږ سپینې خبرې وکړم. نن په جمهوریت کې خیر لیدلی دی، نن په امارت کې خیر لیدلی دی، نن د دې نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي دي زموږ ځوان نسل خیر نه دی لیدلی. ټول افغانان بالخصوص ځوان نسل د یو شي تګې دی، هغه دا دی چې مونږ ته د زده کړې اجازه راکوي، د یو شي تګې دی چې مونږ ته د کار اجازه راکوي، یو شي تګې دی چې مونږ پرېږدي چې د خپل مور او پلار، د خپل کورنۍ، د خپل اقاربو، د خپل هیوادوالو تر څنګ پاتې شو، کار وکړو، زحمت وباسو، ترسو د همسایګانو سره، ترسو د نړیوال د رقابتونو سره ځان برابر کړو. بدبختانه چې همدې پسې ګرځو چې خولۍ دیوالې نه ده په سر کړې، دې پسې ګرځو چې ګیره دیوالې نه ده پرېښې، دې پسې ګرځو چې ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه به نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي ځان دپاره سودا واخلي د کور دپاره، یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي، ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت په توګه چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي، په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ځلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. صحیح ده، د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا دی بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروي، نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟ که دا اوس سر ته په خوله باندې سم نه وي، په دې زړه کې خدا پخیره کوي که نه؟ آینده کې تاسو څه فکر کوئ چې دا حکومت به درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله به دوام وکړي؟ خو نه کوي. هېڅ چاته دغه دا موقف او دا چوکۍ نه پاتې کېږي. دا داسې دی لکه چوکۍ د چهار سړی راغی کینی د راغې او بس بېرته بزي خلاص، لکه د بس چوکۍ یا د ښوونځي چوکۍ، دغسې یو څه دي. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان په اسلامي امارت باندې مشرانو باندې غږ کوم چې کومې وعدې مو د ملت سره کړي دي هغې ته ژمن پاتې شي. معرف خلاص کې زموږ د ځوان نسل په مخ باندې اقتصاد ته توجه وکړي، بهرنۍ پالیسی ته توجه وکړي، په حکومتداري باندې فوکس وکړي. دا شي نه ولاکې هیڅ معنا ولري چې وروره تا ګیره څه رقم تاسو لاړ شئ سعودي عربستان ته، هلته عملا سینما خلاصه ده، هلته عملا ښځې کار کوي، هلته عملا جونې ځي مکتب ته. هلته خو ګوره لا جونې والکان په یو صنف کې کېني. پاکستان ته تاسو لاړ شئ جونې والکان په یو صنف کېني. زموږ خو په جمهوریت کې هم جلکه یعنی جدا وي، هلکان سره خو په ګټ سنفونو کې ناستې نه وي چې یعنی غیر محرم او دغه موضوعات دي. هلتم پاګه جمع پتیر حکومت کې هم دغه غنځي د جلکان د پاره بیلو استادان خزینه بیلوي هر هر دغه معلوم وو. یعنی زه د یو افغان په توګه باندې دی یو ځوان په توګه باندې خو زه هیڅ وخت ما دا نه دی غوښتي چې زما خور دی بربنډه په افغانستان کې وګرځي. ما هیڅ وخت دا نه دی غوښتي, هیڅ کورنۍ دا نه غواړي چې لوري یا خورې د غیر د اسلامي د لباس نه په دا کې وګرځي. ټول همیشه خپل کورنۍ کې چې د افغانان
چې د رعایت کړی دی. تخنیکی همکار هڅه کوي چې په هند کې له پوهنتون له استاد عبیدالله وردک سره تماس ونیسي خو هغه خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي. کومه ستونزه ده؟ افغان صاحب, تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غوندې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي, اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده, د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګوري, که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي, د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي, د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي, دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
پر طالبانو باندې خو په رواني لحاظ ارومرو تاثیر کوي, خو دلته یو ستونزه بل موجوده ده د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبان د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دوی وایي یو فریق چې دی هغه مذهبی خلک دي, هغه د مذهب پرونا کې هر پریکړه غواړي, د مذهب پرونا کې هر فیصله غواړي او هغه به دا کار کوي. او دوم دلته دا غ سیاسي ده, هغه د طالبانی وي چې هغه وایي چې ورور سیاست وکول دنیا سره باړی کې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصو, خلکو ته به د کار زمينه برابرو. نو تر کومه هده پورې چې مسله د پر دوی باندې د تاثیراتو راځي, پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي, اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی, دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي چې دا دنیا خو ولسواکه ټولنې دي, ولسواکه دنیا ده, دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي, زما لور د نجونو مکتب ته ځي, دبل دبل د ګډ مکتب ته ځي, دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي, اما هلته شونی نه دي. هو دا سید چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی وو افغانستان ته, چې نه یې طالب اټکل کړی وو, نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی وو, په نابرابره پر دا حکومت باندې را ننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تیرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هیڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمينه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنگي دلی دي یا د دوی ملاتړ کړي دي یا د ته ځای ورکړي دي. دوی هماغه خلک افغانان بولي, دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري. یعنی دا یو داسې چلند دی لکه یو ډله چې له ولس سره کوي, لکه دوی چې په خوا د ډلې بڼه لرله د ولس سره کم چلند کاوه. په دوی کې ډیر خلک اوسم په دې نه پوهیږي چې دوی اوس حکومت دي, د حکومت د موارد دا که مخالف دی که موافق دې کې ملاتړ دې کار څوک دې دا غوي ته به هغه حقوق ورکوي. د دې معنی دا نه دي چې هغه یو سړی د حکومت مخالفت کوي اما دې به وژني یا به تړي. هغه مخالفت خو بيخي بیلي خبرې دي چې څوک دې نه پریږدي مخالفت د وژلو غواشي کې وژلي هم دي پر یو د فیسبوک پر کامنټس باندې سر وژل معلوم دی ډیر وی داسې ککری خاورې شوي. خو دا طالبان وایي چې نه, دا په موږ کې افراد دي, هو کې دا په موږ سره ومن دا افراد دي, لوی پالیسي چې جوړیږي چې هغه په لوی کې د تعلیم د پاره دي, د رسنیو د پاره دي, د رسنیو سره دي ژمنې کړي دي. رسنی په دې ډول باندې نه نسی بندولای شي, تبره ولر شي, دا خو به بند کې دا رادیوګانو څپې څنګه بندې, خدای امکانات نه لري نسی بندولای. ته خو د طالب ځان ته شر لټي, شته په خاله رسنی یو به بند کې, دوی به بند کې, درې به بند کې, پر ویپان باندې به بندیز ولګي. اما د دې معنی خدای نسی کېدلی چې په ټوله خاله رسنی کاغه یوټیوب دی که فیسبوک دی که ټویټر دی دا بټول بندې, دا خو نسی کېدلی. دا طالب څه کوي؟ طالب پارونه کوي او په طالب کې موجوده ديني کسان طالب د حکومت خلاف پرونی کوي او دا پرونی چې دي د دوی د زیان په سبب ګرځي, د دې په ګټه باندې هیڅکله نشي تمامه.
بل افغان ستا سم مخ کې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نن یو مذهبي کړي د چې هرڅه ته د دین لزاوی ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی, په سعودي عربستان کې هم حاکم دی, په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی, هلته هرڅه متفاوت دي. د طالبانو د شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا چې زموږ دغه کړی چې د طالبانو په حکومت کې دنه موجوده ده دا نالوستي عالمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی. هغه د دینی زاویه څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دین نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پرېکړې کوي. هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوې یا به ږیره پرېږدې، تا هغه په دې باندې کار نشته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، وروی شئ چې ږیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی. نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کوي که نه کوي. اما زموږ د دان نالوستیتوب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته به ږیره خامخا پرېږدې ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منې. چې دا پخپله، یعنی ډېر عالمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډېره لویه ګناه ده چې څوک په زور مجبوره کوي. پرېږده، بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکه. او بیا که چېرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیرې ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیرې ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لویه مسله ژیره، خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، بے حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا بے محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولي اوس ټوله پر دې شانو را ګرځي. که پر همدې شانو را ګرځي، د دې دپاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي، خلک دي له بنیاده را وروزي. د دې دپاره دي خلکو ته تلویزیوني پروګرامونه جوړ کړي، راډیوګانو کې دي پروګرامونه ورته جوړ، پوهاوی دي ورکړي. د لرګي په زور یې څوک نه ورسره مني. نو دغه هغه لوی فرق دی چې د بهرني عالم یا د نورې نړۍ د عالمانو اوس یو بل ټکي ته سالی صاحب زه اشاره کوم. دغه طالب، دغه مولوی صاحب څه موده د مخه ماته یو لیست په لاس رالی د شپږ دیرشو مخورو طالب مشرانو کورونه په پاکستان کې دي او د اکثرو اولادونه یې پاکستاني ښوونځیو ته دي چې ګډ کو ایجوکیشن ته دي، د نجونو او هلکانو ګډو مکاتبو کې سبق وایي. بده خبره ده، ځینو مان د چا نه اخلم، پر غټو غټو څوکیو باندې دي. دغه کسان چې پاکستان ته ولاړ شي هلته دی مشکل نه لري، هلته دی ولې مشکل نه لري؟ داغه وجه دا ده چې هلته موجوده ملاصب ډیموکراسي غواړي، ولسواکي غواړي، او هغه ملا چې هلته موجود ده هغه د خپل ولس ګټي په ولسواکه ټولنه کې لټول غواړي، هغه د خپل نظام ګټي په ولسواکه. لکه اوس په پاکستان کې دا د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام ګوند کومه سلسله را شروع کړې ده، دغه شی دی هلته یې وویني، دلته یې سرچپه عملي کوي. ځینې خلک په دې باور دي، هغوی وایي چې په طالبانو کې دننه ځینې کړۍ د پردو دپاره کار کوي او دغه نظام نه غواړي چې وچلېږي او دغه نظام نه غواړي چې پر مخ ولاړ شي، ځکه ستونزې ښيي، مشکلات خلکوي، له لویو مسلو راوتلي دي، په ډېرو وړو مسلو کې سر راګیر کړی
ډېر مننه. د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه هم په دې اړه موږ یوه پوښتنه ایښې ده، ګډو کسانو ورته تبصری کړي دي. محمد امین برهاني لیکلي، طالبانو وروستیو مقررات په پام لیکلي دي چې دا خو یې بد کار نه دی کړی، هر مسلمان ته پکار ده چې دغه مقررات عملي کړي. ذبیح الله لیکلي، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان بی بی سي ته ویلي، د دولتي ادارو کارکوونکو ته یې د ږیرې د پرېښودو لمانځه کولو او هغه څه په تړاو یوازې توصیه کړي چې دوی مناسبې جامې بولي، او پوینه چې په دې اړه زور نه دی کارولی. ولید احمد شریف لیکلي، که طالبان همداسې سختګیري ته ادامه ورکړي عمر به یې هغومره لنډ وي. د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفین د طالبانو په دې سخت دریزه کارونو د ده په وینا چې ډېر خوشحاله دي. دغه راز د هپی افغان په نامه یوه اورېدونکي لیکلي، له بده مرغه دا یو واقعیت دی، هغه دا چې دا طبقه د ښځو د تعلیم خلاف ده. د اشاره طالبانو ته ده، د ده په وینا چې دوی تعلیم یوازې پنج کتاب او قدرې ته وایي، یوازې ملاتوب علم ورته ښکاري، د ټیکنالوژي، ډاکټرۍ، انجینرۍ او بلې هرې رشتې په اړه حلقه مندي د ده په خبره چې نه لري. عصمت په نامه اورېدونکي لیکلي دي، بالکل طالبانو ټولو دولتي ادارو ته مکتوب استولی چې ژیرې پرېږدي او لنګوټې په سر کړي. دغه راز بعد شاه امیر خواجه لیکلي چې په پیل کې طالبانو ته ډېر خوشحاله و، خو اوس د دوی سختي په زیاتېدو ده او خلک هم ورڅخه په خوابدي کېدو دي. تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای، په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې ډزې هم سوي دي. د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګي زده کوونکی و، تیره میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو. عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي اورېده ځکه د طالبانو له خوا باندې ډزې سوي دي. دغسې موارد اوس هم روان دي، ځینې رسنیو ته راوځي، ځینې نه راوځي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
خا به تر اکثره پورې جناب صالح صاحب په زو څومره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نا وخت په دې سلور د شولیتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري، همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږو، په کلی کې زورول کیږو، کور ته موږ پسې راځي. دا خو د واده مسله هو ډېر لري مسله ده چې یو ځای کې واده څوک سندره اوري او د اشتر شوی دی، دا خو یو بېله مو غیر د دې نه که تاسو چیرته سرچ وکړئ وګورئ یا معلومات ترلاسه کړئ، ممکن ترلاسه کړي مو وي. اکثریت رسنۍ سره همداسې راپورونه اوسېږي، اما ځینې دا جرات کوي چې نشرې کړي، ځینې جرات نه لري چې نشرې کړي. اما واقعیت دا دی چې ځوان زورونه او ملت زورونه لا هم ادامه لري. که دا مخکې د یو چا لخوا نه بمبار کېدلو خو هغه یو بېله خبره، ولا بم یو ځای کې راوغورځېد او بس کلم ختم شو، ځوان هم ختم شو، مسجد هم ړنګ شو، جومات هم ړنګ شو، هر څه مکاتب هم د منځه لاړل. اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو، نه په کلي کې مسون یو، نه په مکتب کې مسون یو، نه په ښار کې مسون یو، نه په خپل د کار ځای کې مسون یو. یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو. هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي او هغه څه چې دي هغې دپاره باید موږ مبارزه وکړو، او دا مبارزه د ځوان نسل پر مټ باندې کېږي. زه پر ټولو ځوانانو باندې غږ کوم چې حق مبارزه هیڅ وخت شکست نه خوري، حق مبارزه هیڅ وخت د چا تر تاثیر لاندې نه راځي. زه پر دې باندې غږ کوم، هغه څه چې حقیقتونه دي، هغه څه چې حق وینا ده، هغه څه چې ستاسو حقوق دي، زموږ د ملت حقوق دي، د هغې دپاره په ښکاره توګه باندې باید مبارزه وشي. یعنې موږ غواړو چې یو سالمې مبارزې ته ادامه ورکړو. په دې رابطه باندې ګوره، د اسلامي امارت نه بیا د یو ځوان په توګه باندې هیله کوم چې د غزوان زورونه او په زمین کې ملت زورونه پرېږدي. دا هیڅ ګټه نه کوي، هیڅ حکومت ته دا په خیر باندې نه وایي، هیڅ چاته دا په خیر باندې نه ده. ځکه چې د ملت عذابېدل، د ملت تکلیفېدل دا په دې معنی چې د نظام سقوط دی، د حکومت سقوط دی. دا حکومت او دا نظام دا خو جوړ په دې ملت باندې دی، چې دا ملت دی نه ته په چا حکومت کې، ته په چا باندې نظام کې، ته چا ته وایي چې زه اقتصادي برنامه لرم، زه سیاسي برنامه لرم، زه د معرف برخه کې برنامه لرم، زه دین دا چا ته وایي. په زمین کې همدغه رسنۍ دي چې دی غږ راخلي، دی د رسنۍ خلو تم چې د قلف ته اچي، دا خو بیخي ناروا ده، ناجایز ده. یعنی ته دا خپل فعالیتونه څنګه د ملت سره او د نړیوالو سره شریکې؟ یعنی که افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت چې یو برنامه ولري، یو 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 څه ولري، هغه څنګه د نړیوالو سره او د ملت سره شریکېږي؟ یعنی په ټوله کې که زه راشم دې ته، هغه دا دی چې باید د تیر څخه زده کړه وکړو، باید په دې باندې پوه شو چې کوم اشتباهات مو په تیر ځل ترسره کړي او اوس یې باید اصلاح کړو. یعنی مخکې که موږ غر ته تللو، مخکې که موږ یو همسایه مملکتونو ته تللو، زه په دې باندې یقیني یم که چیرته موږ دغه اصلاحات او دې ځان اصلاح نه کړي، د افغانستان اسلامي امارت یا هر حکومت هر څوک چې دی، هر څوک چې راځي ځان اصلاح نه کړي، نو په دې باندې یقیني اوسېږي چې نه د ملت په منځ کې نور ځای لري، نه په کلي کې ځای لري، نه په غر کې ځای لري، نه په همسایه مملکت کې ځای کې نور تاسو بیا زیان نه لري. یعنی ښه خبره دا ده چې اوس هغه خپل تیر اشتباهات هم چې ترسره کړي هغه اصلاح کوي، او په زمین کې په اوس وخت کې دغه د ملت زورون او ځوان زورون نه دینه لاس واخلي، راشي اصلي بنسټیزو په برنامو باندې کار وکړي، راشي په دې باندې کار وکړي چې ستاسو حکومت د یو څو مملکتونو لخوا نه په رسمیت وپېژندي، راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په معارف کې دغه دغه برنامې لرو ته هم تطبیق کړي، راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ د افغانستان د اقتصاد لپاره دا برنامه لرو، هغه ځوانان چې بیکاره شوي دي، هغه ځوانان چې ځورېدلي دي، هغې دپاره موږ دغه دغه برنامه لرو، راشي په دې باندې کار وکړي چې موږ په یو خاص میکانیزم باندې ښه حکومتداري رامنځته کوو. یعنی په دې اساس باندې څوک نه مقررو چې ولا دي بیا ما خبر ته راځم چې قرآن عظیم شان خو صحیح دا په ټولو باندې فرض دی چې باید ولوستل شي، حفظ کې، یاد کې، دا بېله موضوع. دیني علوم د هر سړی باید زده کړي، دا خو یو بېل موضوع ده. راشي دغه یو معیار وټاکو چې چا طب لوستی دی، چا انجینري، چا کمپیوټر ساینس، چا اقتصاد لوستی دی، څوک په څه کې مهارت لري، او څوک د څه کم دپاره وړتیا لري چې هلته مقرر شي. یعنی موږ په اوس وخت کې یو ښه مدیریت ته اړتیا لرو. معرف ته په یو د مسجد په چوڑی باندې مخته نشي وړلې، لوړ زده کړو وزارت په یو ملا باندې په هغه شکل باندې چې یعنی صحیح دی چې عصري زده کړې ولري تی مخته نشي وړلې، دغه د روغتیا وزارت ته په یو ملا باندې مخته نشي وړلې. ورور دا باید ومنو سره، دا باید درکو سره. د کمپیوټر ساینس برنامه د کمپیوټر د مخابراتو وزارت ته په یو ملا باندې چې هغه کمپیوټر نه لوستي، هغه په کمپیوټر باندې نه پوهېږي، په ټکنالوژي باندې پوی نه اوسي، هغه ته مخته نشي وړلې. خو حکومتداري چې هغه رهبري نه لوستي، هغه په سیاسي علومو کې زده کړې نه کړي، هغه په نورو علومو کې چې عصري علوم دي، چې هغه په دې باندې پوه شي چې څنګه کولی شم چې زه مې خپل هېواد د سیالانو سره سیال کړم، څنګه کولی شم چې زه په مختلفو برنامو کې داسې څه ولرم، نقش ولرم، داسې قدرونه ولرم چې هغه رښتیا هم زموږ دپاره مفید اوسېږي. یعنې موږ باید په دې باندې فوکس وکړو. موږ په دې باندې فوکس نه شو کولی چې وروره د پوست ریاست دپاره
ته یو 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 د مدرسې شاګرد راولي. ګوره داسې امکان نه لري. یو سړی چې مکتب یې نه وي لوستی، په خط نه پوهېږي، په املا نه پوهېږي، احکام په بل چا باندې کوي، راځي امضا باکي، نو دا هېڅ امکان نه لري. دا خو رښتیا هم یو داسې دي چې قابل تمسخر دي. موږ دا نه چې موږ د چا مخالف اوسېږو، موږ د چا پورې تړلي اوسېږو، داسې نه ده. یعنې د یو ځان په توګه باندې دا را سره ټول منی، ټول هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي، دوی لیسانس دي، دوی ماستر دي لري، دوی دکتورا لري، دوی په ډېر سخت حالت کې کورنۍ دغه ځای ته رسولي دي، دې ته باید ارزښت ورکړ شي. ګوري دغه بیرغ چې دی، دا اشرف غنی نه و، دا بیرغ چې دی دا د کرزی نه دی، دا د ملت دی. صحیح ده، دا نظام چې دی د افغانستان چې دی نه یو فرد پرې نه منصر کېږي، دا د ټول افغانستان د افغانانو کور دی، سمه ده، د ټولو مختلفو قومونو کور دی. دغه حکومتداری ته نه پښتون پورې ورته نه ده. زه بیا وایم، زه خپل د پښتون په ځوان په توګه باندې زه نه وایم چې زما دی دا ټول حکومت زما په لاس کې. دلته پشهي حق لري، دلته عرب حق لري، دلته هزاره حق لري، دلته تاجک، ترکمن، ټول د مخې په دې ټولو کې مختلف هلته کدرونه لري. دوی بیا تاسو په دې اساس باندې رقابت وکړي چې په کوم قوم کې لسانس او مستل. موږ بدبختي دا ده چې تر اوسه پورې چې هغه ځوان هم چې بستري لري هغه تر پښو لاندې کوو، هغه بل چې اوس تنګیر ازلمه کېږي هغه باندې مکتب بندو. یعنی دا هغه څه دی چې موږ باید د خوالي خواته لاړ شو، د تیر څخه زده کړو. موږ باید لا قل ملت په غېږ کې ونیسو، ملت ته ویو چې څه غواړي رانه، ملت باید دلاسا کړو. ملت ته دا نه شي ویلی چې وروره ما امنیت راوستی دی، بس څوک نه وژل کېږي. نو تنا وژلو موضوع خو نه، ته خو موږ روحن به شکنجه کوې، ته خو موږ د تحصیل د لحاظ د وژنې سبا به ته نه یې وروره. دا حکومت به د بل چا په لاس کې، بیا به دا ځوان نسل څه کوي، یو بل څوک بیا راځي موږ ته به یو بل چانه ګوره. دا همسایه مملکتونه اعلان ونه کړه په دې ویلو کې چې افغانستان د ځوان نسل د قدرونو سره مواجه، یعنی قدرونه یې په فرار کې دي او موږ اماده چې دې ته قدر ولیږو. دا خو زموږ وژل دي، دا خو د ځوان فکر وژل دي، دا خو د ځوان نسل وژل دي، شکنجه کېږي. دا عملاً تاسو وګورئ، اکثریت ځوانانو خودکشي نه ونه کړي. دا تاسو د ازادي راډیو په دې باندې ښه خبره ده چې سورج وړاندې د مکتب زده کوونکي د دې خاطر چې مکتب بند شي ځان یې ونه وژلو. همداسې په لسګونو زړونه، په زرګونو په لکونو زړونه ماشل په افغانستان کې، نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټولو ممالکو کې. همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې معرفت مړ شو، همدا یو خبره وه چې په افغانستان کې ځوان نسل ته پاره نو زده کړه نشته. تاسې باور وکړئ چې هر کورنۍ په دې باندې درد دلې ده. نو زما هیله دا ده چې باید دومره خودخواه نه اوسېږو چې همدا ملاتوب ونیسو. داسې راضي وکړئ چې ملاتوب هم صحیح دی، موږ باندې دیني زده کړې ټول افغانان کوي، وې کوي. دا یو لازمي وجیبه، لکه څنګه چې عسکري یو وخت فرض وه، داسې دینی علوم هم تاسې فرض وګڼئ. دا هر څوک په دې باندې خوشحالي کوي، اما عصري علومو ته زمینه برابره کوي. اما ځوان نسل مو چې قدرونه دي ماسټري او دکتورا لري، هغې ته زمینه برابره کوي. ورونه ماستر مې چې په مخابرات وزارت کې وظیفه وانخلي، نو دغه وزارت به څه خوندي؟ ماستر مې چې په معرف وزارت کې وظیفه وانخلي، نو هغه به څه خوندي؟ دکتورا مې چې په اقتصاد وزارت کې، په مالی وزارت کې، په انداستا، په دې رئیس جمهور کې، په دې هر کې، په اداري مور کې، په دې ځکه وظیفه وانخلي، نو هغه به څه خوندي؟ یعنی معنا دا نه ده چې موږ خالي لباس هم دغه یو جامع اوسېږي، بیا راځم هم د یو خولۍ اوسېږي،
د خلکو ظاهري بڼې ته وګوري.
خارجي سره مخامخ کېږي، نو ته خو لونګۍ خو صحیح ده، بېله خبره ده. نو دا تفدانی خو دې خوانه لري که نه، واکسونو کې هلته نشتي. دا اوس ګوره، دا خو ګوره، هر ځای کې خپل شخصي عادت چې دی، خپل دغه چې دی، که سګرټس دي، که نسوار دي، کارز دي، هغه بېله خبره ده. هغې دپاره یو ځانګړی ځای دی په دې ټولو نړۍ کې، دا رایش دی که څوک سګرټ وهي، که څوک نسوار کوي، هغې دپاره یو ځای مشخص شوی هلته خپل دا کوي. نو په رسمي مجالسو کې خدا والله کې صحیح افغان ته دمل نه اوسېږي. دا خو زما ملت ته توهین دی، دا خو زما نظام ته توهین دی، دا خو زما د افغانستان خوږ نوم ته توهین دی. یعنی ښه خبره دا ده چې یو بل ومنو، د یو بل خبره واورو، د یو بل خبرې په ځان باندې بدې ونه ګڼو چې وروره دا خو ولا خدای یې بامر کوي. تاسې به وویلو کې چې ولاکه په هېڅ حزب کې زه تړاو لرم، ولاکه د هېڅ درې پورې تړاو لرم، اما د یو ځوان په توګه باندې دا راته درد راکوي چې معرف مې پلچېږي، اما دا درد راته راکوي چې زما نظام د ورځ تر ورځې سقوط کېږي. زه د ښو حکومتداري ون لرم، خیر دا به کله ښه کېږي چې زما حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي، زما ښه معرف لرم، دا به کله، دا ورځ به کله راځي. یعنی دا به همداسې کېږي چې دا نسلونه به په دې جنګ کې غټېږي، په دې بدبختۍ کې به غټېږي، په همدې بدعمالۍ خواته به دي، څوک به مهاجر کېږي، څوک به معتاد کېږي، څوک به همدغه ته به بس موږ ګورو.
مجبور
ډیر مهمه ده. اول خدا په دې باندې پویدل په کار دي د طالبانو حکومت ته چا حکومت دا یو طبقاتي حکومت دی. داسي طبقاتي حکومت لکه د خلکيانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده. پسګرو کارګر په کراغلي ول نور خلکو ته درناوی نه لاره یا درناوی نه کاوه یا دا ویل کیږي هغه واغه حکومت ونه چلیده. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دی دا د ملایانو د طبقې حکومت دی. یوه طبقه حکومت کوي که هلته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې هغه تاجک ملا دی، که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی، که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی، حتی که هندو راځي هغه پندت دی. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي د هغې یوې طبقې پاته تر هغوی را لاندې کسان چې دي د هغوی وسلوال کسان چې دي او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي، ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي که دا د دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي، ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري، هېڅ دا معنا د دې ځوان سره کار نشته، روزګار نشته، ورسره پیسې نشته، ورسره اخیر به مجبور کیږي یوه نه یوې ډلې سره به یوځای کیږي د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي، او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلیږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي، دا به یوه بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی خپلې ګټې پر جګړې باندې کړي دي او په جګړې په ثمره کې دې سټیجونو ته رارسېدلي دي، اوس هم په جګړه باندې عقیده لري. ځینې خلک دا وایي چې د طالبانو او دا وسلوال چې دي دا په جګړه باندې عقیده لري او له جګړې ورهاخوا ته په بل څه باندې پوهېږي نه. زما په نظر باندې خو تر ټولو لومړی کار د طالبانو دپاره په دا تیرو شپږو میاشتو کې دوی باید کړی وای هغه دا و چې دوی دا خپل وسلوال کسان یو ځای کړي وای. دا خپل وسلوال کسان هغه کسان چې په خبره پوهېږي، هغه کسان چې د خبرې وړتیا لري، هغه باید یو اړخ ته په پولیسو کې زم کړي وای، د تیرو پولیسو څخه یې کار اخیستی وای، د خلکو په کنټرول کې یا د حکومت ولی په کنټرول کې. نو او پات هغه کسان چې هغوی یوازې جګړې ته لمن وي یا جګړه ییز اعمال کوي په ښار کې دننه له یو کس سره داسې چلند کوي لکه لغره چې راشه وسوي، او تر ډېره بریده پورې ځینې خلک وایي چې ګیلم ځکه نهسته ترې چې هغه شل کاله د باندې پاتې سوی دی. خو دغه شل کلن د باندې والی به دوی پر یو سایډ پر یوه اړخ په یوه لرې پراته ولایت کې تر اوسه دي لاندې نیولي وای. خو د دغو ټولو شانو ته مد نظر که موږ وګورو، موږ په دې پوهېږو چې یا خو طالبان په حکومت ولي نه پوهېږي او یا طالبان حکومت ولي کوي نه، یا طالبان حکومت ولي ته څوک ور پرېږدي نه چې دوی وکړي او دغه د دغو کړنو څخه خلک خلاص کړي. اوس مثلا داسې مثالونه هم شته، پر ځینو چک پوسټونو باندې خلک ډېر خوشحاله تر طالب تیر شوي دي، دا هغه ستاینه کړې ده، اما پر بل چک پوسټ ورغلي دي هلته داسې بې عزته سوی دی، داسې ول سوی ټکول سوی دی چې ابرو عزت یې برباد شوي دي. دا هغه شی دی چې دا د پر ډلو باندې ویشلی شی دی، دا پر افرادو ویشلی شی دی، دا مجموعي حکومت ولي او پولیس نه دي. نو که کله څوک له داسې چلند سره مخامخ کېږي څه به کوي؟ په خواله رسنۍ خو باید دی په خپل نامه باندې وپېژني، په مستعار نوم د طالب خلاف لیکل کوي، دا خلک چې لیکل کوي ولې کوي؟ دا خو ترټل شوي دي، دا خو جبر ورسره سوی دی، ظلم ورسره سوی دی. هماغه کسان چې په افغانستان کې دننه موجود دي، دا هغه لیکلو ته چې بل کس ګوري هغه به ورته لیکل کوي. دغه خروش، دغه غوسه چې دا سړي ته دې وسلوال ور وستلې ده، تا خو به یو ځای د کس را باسي. نو یو بځي په وسلوالو ډلو به ګډېږي، بل بځي د طالب خلاف به لیکل کوي، بلکې لیکل نشوای کولای د طالب خلاف د دوو ملګرو په مابین خبره کوي. طالب به همداسې یوازې او وړوکی پاتېږي، او طالب چې هر څومره زورور شي نن به د طالب تر شا پاکستان ولاړ وي. دومره نه دی ځواکمن لکه شوروي اتحاد د خلقیانو د نظام تر شا ولاړو، دومره نه دی ځواکمن لکه ټوله نړۍ د جمهوریت نظام تر شا ولاړه وه. دا به اخیر وهغه سټیج ته رسېږي، دا نظام به نړیږي، او که کله دا نړیږي دا به بیا د قصد او قصاد سلسلی وي. د داوري خلک طالب نه بخشي، ځکه د طالب په دوم ځل باندې واک ته راغلی ده، طالب له ژمنو سره واک ته راغلی ده، طالب له ولس سره ژمنې کړې دي، اما د هغه ژمنو پر بنیاد باندې طالب دروغګوی ثابت شوی ده. د بده مرغه څه خلک د طالب په خبرو باندې اوس بروسه نه کوي. او بل یو بل مهم ټکی غواړم ووایم، په طالبانو کې تدنه دوی وایي چې هغه کسان چې افراد دي کدوې چیرته سختي ورسره وکي هغه له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي یا وړو کمانډانان دي له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. اوس ته خبره دوی خو په دې خاطر باندې دا موضوع کنټرول کول غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره وړو کمانډانان یو ځای نشي. اوس لوی کمانډانان دې سټیج ته رسیدلي د خپلو امیرینو اوامر نه مني. مثلا په کندهار کې دا موضوع ډیره واضح ډیره سریه ده، ټول خلک په دې باندې خبر دي. په کندهار کې د نن اختلافات ته د کنداري چارواکو ترمنځ موجود دي، یعنی په کندهار کې کم چارواکي دي، کاغه ملي امنیت دی، کاغه کمانډاني ده، او په خپل د ولایت مقام دی، د دې خلکو ترمنځ اختلافات موجود دي. بیا دا شی تللی دی د مرکز اوامر نه مني. مرکز وایي په مرکز کې ما مخکې دا یادونه کوله موسیقي خبريږي، په کنداري رادیو به موسیقي نه خبروي. دا هغه شی دی چې د دوی پر اختلافاتو دلالت کوي، یا تر دې ور اخوا ته په نورو بیلابیلو ولایتونو کې دا باس اختلافاتو باس نه دی چې زه پر دې اړخ باندې وږغېږم. ډېری لوی ستونزې په طالب کې را پیدا شوي دي، او دا ستونزې ورو ورو غټېږي. یا به طالب ویني یا به نه ویني. بل طالب کیم آئینی اداری فساد روان دی لکه په جمهوری نظام کې روان، او هر څوک راځي خپل خپلوان پر توقیو باندې مقرروي. ما سره یو ډیر لوی لیست دی چې ما جوړ کړی دی د بیلابیلو وزارتونو، په هغه کې وزیر صاحبانو خپل خپلوان، خپل اخشیان، خپل ماماګان، خپل د ماما زامن ته پر لوی چوکیو باندې مقرر کړی. طالب کتا دا کړنه کول نو تا بیا ستو د امر حکومت فرق تاسو. دریمه خبره د مالی فساد ده. په طالبانو کې مالی فساد را پیدا شوی دی، د پاسپورت د شوبې فساد راوتی، پر هوایي ډګر باندې د فساد قضیه لما سره ستا ثبوتونه استا، داسې په بیلابیلو ادارو کې فساد شوی دی، فساد کیږي، روان دی، د خلکو څخه پیسې پر لویو او وړو کارونو باندې اخیستل کیږي. شته طالب ته تاسو فساد کوو نو بیا دې ته خپل حکومت ستاسو دغه فرق څه ستاسو د چا په خلاف توپک راخستو. بل خبره دا ده چې طالب ته خلک هغه حکومت کې خو لستر لږ خلکو کار کوي، ته خو خلک کار ته نه پرېږدي. هغه خلک چې مثلا طالب وای ټیکنوکرات، دا ټیکنیکل کسان چې موجود دي، چې کمپیوټر زده، څوک انجینر دی، څوک د اوبو انجینر دی، دا خو حکومت ولی نه ده، دا خو ټیکنیکل کسان دي، په ټوله دنیا کې کار کوي، یا بیوروکریټ دي، دا نظام چلوي، دا په ټوله دنیا کې نور خلک دي. حکومت خو د پریکړو د فیصلو منبع ته وایي چې هغه خو تا طبقاتي کړی دی. اوس دوی غواړي چې دا ټیکنیکل کارونه یا دغه د بیوروکراسي هم په ملایانو، صاحبانو او په طالبانو باندې وچلوي، چې دا ممکن نه دي چې وچلیږي. ځکه یو څوک د ویته سکا د پاره جوړ کس نه دی، زده کړې نه دي پکې کړې، مخکې دا ورور وویل روزل سوی نه دی د دې کار د پاره. که اوس مثلا یو ملا صاحب راځي تاسو پر ځای باندې دا بس تکشینی خو نه یې چلولای، او که تاسو ورځی د ملا صاحب پر ځای باندې جمع ورکو یا په مسجد کې خطاب کوي، نه سي کولی خو ارتل خپل کار ته پیدا دی. تاخه د کاری کډوډۍ له طالب نه سوی دی، چې څو پوری طالب دا شام بیل د کی جلای نه کی او لاری پکې راونه باسي. د طالب نظام کله جو چلیږي، کډیر و چلیږي، دا به چې چلیږي په ستونزو کې به وي، نوري دالی باور ته پیدا کیږي، وسلوالي دالی بم پیدا کیږي، سیاسي بم پیدا کیږي، او دا نظام په هر حالت کې
افغان سه. موږ د طالبانو ویاندویانو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړه، خو یو هم مثبت ځواب ورنه کړ. په دې خاطر نه یو توانېدلی چې د دوی نظر هم واخلو، دی هم ممکن سپیناوی ولري. اخترزای صاحب، د طالبانو د عمومي عفو سره سره په بیلابیلو ولایتونو کې راپورونه ورکول کیږي د فعالانو د نیول کېدو، چې درک یې په اونیو نوی معلوم. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا به څه عواقب ولري؟
عواقب خو همدغه دي سالې صاحب، چې نن زه په یو بیگانه هیواد کې ناست یم او ډېر غټ زور تر راکې چې خپل هیواد بدبختي او هر څه زه اورم ګورم. دا هغه څه دي چې بیا تکرارو مچ د ځوان نسل، د ځوان مخس فرار دی، او بدبختی هم دغه ده چې تر اوسه پورې هیڅ د مملکت نه توانېدل چې زمونږ دغه اوسنۍ نظام پر رسمیت باندې وپیژني. تاسو باور وکړئ چې اکثره وخت د ملګرو دوستانو سره په تماس کې ما چې مختلف مدني او سیاسي فعالیتونه درلودل، په مستقلانه توګه باندې همیشه د افغانستان د سولې لپاره کار کړی، همیشه د افغانستان د امنیت لپاره، همیشه د افغانستان د حکومتدارۍ لپاره، کته حکومت او کوس حکومت راغلی مبارزه کړې وه، هغه پورته کړې دي، وزرونه کړې دي. هغه په طالبانو کې دنه ټول بد خلک دي، ټول خراب خلک دي، شته دی پکې ډېر خلک هم پکې شته دي، داسې خلک دي چې هغه په منطق هم پوهېږي، هغه په خبره هم پوهېږي، هغه په دې باندې پوهېږي چې زما ځوان کوم درد لري، څه یې زړه غواړي. اما بدبختانه چې توجه ورته لیکيږي، اما بدبختانه چې لا هم ځوان نسل ته اهمیت نه ورکول کیږي، لا هم من خبر یو او په دې باندې ټول خبر دینه تنها چې حتی تر یونما پورې د شورای امنیت پورې سازمان الملل پورې نړیوال ټول په دې باندې پوهیږي چې ځوان نسل هغه نسل چې فعالیتونه درلودل په کوم حالت کې دي. یو شمېر خزینه فعالانې بندیانې شولې، همداسې خبرنګاران شکنجه شول، حتی زیاتره ځوانان چې اکثریت هلته فعالیتونه درلودل زه به یې نمونه نه اخلم بېرحمانه شهیدان شول، مسئولیت هیچ چا وانغسته. بدبختانه حتی په نورو ټاپي وویل چې د تروریست په نوم باندې یو بل نوم باندې چې هغه همیشه د تروریستانو سره مبارزه کړې ده، همیشه دا و چې تروریست چې هر څوک ولو که زما پلار موسیقي او چې خیانت د افغانستان او د افغانستان د خاورې زمونږ د نظام سره وکړي هغه زمونږ د پاره تروریست دی. بدبختانه چې هغه په خپله هماغه ځوان چې فعالیت کول هغې باندې تروریستانو د فعالیتونو ټاپه ووهل شوله، هغې ونیول شول، بندین شول، لا هم اکثریت یې بیا وروسته د خوشي کېدو نه وتښتېدل، څوک یو ځای ته او څوک بل ځای ته، او دا رسنۍ پې ټولې خبرې دي. یعنی دا هغه څه دي چې عواقب یې داسې کېږي چې دغه د دې نظام نه لریوالی شي، د دې نظام نه واټن واخلي، دا نظام په بده سترګه وګوري، دا نظام ته داسې وګوري چې دوی زمونږ دپاره یعنې داسې دي چې په آینده کې مونږ دې سره په رقابه کې اوسېږو او بالاخره خپل انتقام واخلو. تاسې وګورئ بیا ځای خبر ته راځم، تاسې هم مخکې ویل چې په کونړ کې یو ځوان شهید شو، د طالب همدغه د سفتیرو لخوا نه، څوک چې دي د هغې لخوا نه په ووژل شو. صحیح ده، نو ته څه وایې چې دا کورنۍ دا مافي دا ځوان نسل چې دا ګوري بیا هغه نفر چې دی خدا دښمنی شول، نه معنا دا کنن ستا په پلاس او په واک هر څه دي ته کوه ظلم دی، کوه کور نه مشړه، دفتر کې مپرې دا ما پسې ګرځا باندې کوه مې شکنجه کوه مې د وطن نه مشړه. صحیح ده، نو سبا کې به دغه تاسو زید دي زنه یا تاسو دا دوره ختمیږي چې کیږي بیا زر اعظم یا همدغه ستا ځوانان نزي نو بیا دې کله تاسو پریږدي خو بیا دې مخکې که په کلي کې پریږدي ولاکه دې په کلي کې پریږدي مخکې کارته ډوډۍ درکو ولاکه چې درکو ولاکه اوبه درکو ولاکه درکې زمونږ هدف دا دی چې ځوان نسل ته ارزښت ورکړ شي، د تیرو نه باید بیا چې مونږ یاد زده کړه وکړو، بالاخره د مینې محبت د سولې آرامتیا او په ځبل کې یو بل ته په متقابل احترام او ارزښت قایلو باندې دغسې واساس باندې مخته لاړ شو. یعنی د دې دښمنۍ نه هیڅ نه جوړي،
اختر ځای صاحب تاسو ته بیا هم راځو. د پروګرام وخت په کمیدو دی، په دې خاطر متاسفانه چې زه مداخله کوم. افغان صاحب، طالبان وخت نا وخت بهر میشته افغانان تشویقوي چې افغانستان ته ستانه سي. یو څوک چې له بهر افغانستان ته کډه کوي خو اولاد یې هلته معیاري تعلیم غواړي، لوڼې یې تعلیم غواړي، دی کار روزګار ته اړتیا لري، یو ځوان هلته باعزته تفریحي پروګرامونو ته اړتیا لري، فکر کوي چې طالبان به دا امکانات ورته برابر کړی سي؟
طالبان خو ډېرې غوښتنې کوي له خلکو څخه، خو دا صرف غوښتنې دي. طالبان و هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دننه موجود دي او چاته یې کار وکړی دی. ما مخکې وویل چې دوی خو یوازې د ملا طبقې ته طبقاتي حکومت دی، نو د بهر میشت بهر څخه هم که دوی کوم کسان غواړي هغه به دوی طالب و ملا غواړي چې د دوی پخواني ملګري دي، هغه به غواړي. یو شمېر تللي هم دي له دې ځای څخه، هلته یې ځانونه ځای کړي دي لکه تېرو حکومتونو کې چې ولاړل د دې ځای به ځي، او پاتې سو هغه افغانان چې دلته ژوند لري. زه فکر نه کوم چې یا هغه افغان ولاړ شي هلته، بیا د تک د پاره زړه شي چې کار نه وي، روزګار نه وي، خوندیتوب نه وي. اوس دوی خدا دعوه کوي چې موږ سوله راوستلې ده، هیڅ انفرادي خوندیتوب وجود نه لري. یو کس هم په افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي. خوندیتوب دا نه معنی پرون په کابل شاد کې پر یو ټلیفون باندې یو سړی په شهادت ورسېدی، دا د پرون خبر دی، ستاسو د راډیو خبر دی، د رسنیو خبر دی. شه دا خو یو هغه کس دی چې دا راوځي ته باندې، هغه چې خبرونه نه راوځي هغه به څومره طالبان خو اوس خپله انرژي ډېره پر دې باندې مصرفوي چې خبرونه راونه وځي. یعنی که په یوازې دې دی باید انرژي پر دې باندې مصرفولای چې د غلا غدی او د دغه سپیشو مخنیوي وکړي چې دا خبرونه جوړ نه شي. نه، دې د خبرونو پر نه راوتلو باندې انرژي مصرفوي. نو یو ځای کې چې انفرادي ازادي نه وي، یو ځای کې چې انفرادي خوندیتوب نه وي، یو ځای کې چې د ژوند کولو لپاره برېښنا نه وي، یو ځای کې چې ګاز نه وي، یو ځای کې چې په بازار کې تګرځي په خپل خوښه باندې د ژیر خریلو د ژیر پرېښودلو حق ونه لري، د خپل خوښي د کالو اغوستلو حق ونه لري، هلته خو فکر نه کوم چې څوک دي لاړ شي. ها، تر کومه بریده پورې چې دوی غوښتنه کوي، دوی خو وایي چې موږ سیاست کوو یا خلک دغه ته به را اړوو او دې ته جوړوو چې هغه په افغانستان کې راشي یا د نړیوالو پام ور واړو چې ګواکې دا طالبانو کمیسون جوړ کړو، کمیسون خلک را غواړي. څنګه کمیسون جوړ شوی دی د خلکو درا بللو لپاره زده متخصصي مشوري کوي کدا کمیسون جوړ شوی خو دې ته کم از کم باید یو داسې سړی خو وروستلی وای چې هغه طالب نه وای ملا نه وای د یو هغه ناراضی د ناراضیانو له جملې څخه د خوابدو له جملې څخه چې یو له دوی سره په کابل کې ناست وای یو خو به په تشریفاتي ډول ورګټ کړی وای اسی په خلکو د پسترګو کې خاوري ورچولې خدا کار دی نه کوي دی وای موږ حکومت په زور نیولای دی او دلته چې راځي ته بزما د حکم زما د فیصلې زما د امر لاندې ژوند کوي چې دا خلک نه ورسره مني او زه بیا بیا دا خبره کوم ترڅو پوری دا طالب دور وړکې کوي طالب دا فکر کوي چې زه غچېږم دا طالب وړکې کوي او طالبیزم لمن جوړي طالبیزم یو سوچ دی یو فکر دی زملا محمد مرخوند په وخت کې را پیدا سو دا تر اوسه پورې راوچلې ده اوسنی حکومت کې د طالبیزم هغه زور ووت په اوسنی حکومت کې د طالبیزم اصلي چیرې خلګو ولیدله چې دا طالب په هغه کلی کې چې مجبور و زما په کور کې به پټېده یا به په خونه کې پټېده یا به ما ډوډۍ ورکوله هغه چې نن واک ته راغلی دی ډېر ظالم شوی دی ګوره د کلیو د لری پرتو سیمو خلک تي په شارونو ترازی هغه هم ډیر زیات شکایت لري هغه وای موږ د طالب مشرانو سره لیدلای نسو هغه وای موږ له هغه خلکو سره لیدلای نسو چې هغه زموږ کارونه په باندې کارونه خو البته د ټوله افغانستان باندې کارونه خو وځي نه کارونه خو وتلای نسی کارونه خو پټه په ولاړ دي کم کار ته وای دی بیل دي چې د طالبانو دا وخت تر ټولو فعال دوا وزارتونه دي چې ډیر فعالیت کوي درې وزارت یې د دا وس ل فو غردیدلې بریښه د بارني چار وزارت سفرونه کول ځکه سفری بندیزونه به غزیش دوا وزارت یو د امر بالمعروف وزارت دی چې دا ډیر زیات فعال دی د خلکو په کالو د خلکو په جامو د خلکو په ژیرو په بریتو په شخصي حریم باندې کار دی او ځاني په شکایت کې ژوندۍ ساتلای دی دوم وزارت چې د دوی د هغه چې ډیر فعال بولې ریاست هغه د دې ملي امنیت چې پښکنجو باندې ځان ژوندۍ ساتلای دی خلک شکنجه کوي خلکو ته تکلیف ورکوي خلک وژني دا خو پټیږي نه دا نه په تیرو حکومتونو کې پټیږي نه په اوس حکومتونو کې پټیږي دا د خواله رسنۍ داور دی نو کله چې دا شم د دغه دوه وزارتونو ماوره خو د نورو وزارتونو فعالیتونه ښکاره کیږي نه بل خبر خو راوځي نه واغه د دغه وزارتونو شان چې راوځي هغه ټول په دغه مرغه نیگیټیو دی ماینس دی منفي شان راوځي یعنی د ګټي واتي خبر نه اوري نو په دغه سی حالت کې خو زه فکر نه کوم چې څوک بل بار څه قولات دي افغانستان ته
حالت دی ځوان غوړه کړی سیاسي فعال نصیر اخترزای تاسو ترزو څه سپارښتنه کوي د طالبانو حکومت ته چې د دغه سنځو د حل د پاره ځوانانو ته څه ډول یو چاپیریال برابر کړی
ها جناب صالح سیف ډیر مننه اول خو زما سپارښتنه بدایي چې باید دی په خپل حکومتداري باندې فکر وکړي دی باندې لا خپل په قدرونه چې بیا غي ترزخ ورکی ځوان نسل چې ماستری او ډاکټورا لري هغه راوغړي دا کورونه کې چې عمل نه ستي دا ځل نن کما ته زمينه دي مسایید شي چې زما امنیت هم مسوم دي ما په څوک څه نه وي لا خپل ځت نه غته تفریحي برنامه هم نه غواړم تفریحي د غم ته نه غواړم فقط هم دومره چې زه د خپل کورنۍ ترڅنګ اوسېږم او زه خپل ملت ته خدمت وکم یعنی ځوان نسل دی ارزښت ورکړ شي دی موضوعات نه تیر شي دی بیان ازادۍ ته ژمن شي مکاتب باندې فوکس وکړي په حکومتداري باندې فوکس وکړي په زمن کې دی په لږ کې چې هر څوک مثال هغه کم نظم چې نه لري کم یعنی داسې خپ ورتیا نه دی توانې لري هغه دی جدا کی دی تیر نظام دغه نه چې مثال څوک پاتې دي ځوان نسلونه چې پاتې دي هغه دی راوړي هغه نه دي استفاده وکړي مثلا د پولیسو ښه ځوان کډرونه دي چې په ترکیه کې زده کړې کړې دي په باراني مملکتونو کې زده کړې کړې دي هغه نه کول شي په دې برخه
bale اختر ځای سپ تاسو आवाज نه ورو تماس ملک چې پریسو افغان صاحب به څو دقیقې لرو تاسو ترازو تاسو نظر څه دي چې طالبان باید کوم تغیرات ته غاړه کشیږي
طالبان ته تر ټولو لومړیتوب یو قانون دی هغه قانون چې هر قانون دی جوړوي هغه قانون باید دی جوړ کړي او دا قانون لاندې خپل کسان دی تجمن کې چې هغه قانون ومني هغه قانون چې په هر ډول باندې فیلال افغانستان بغیر قانون چلیږي دا یو مسله ده دومره مسله ده چې طالبانو ته په کور دننه د مشروعیت اخیستلو اړتیا ده مشروعیت اخیستل د مشروعیت په یا په جرګه اخیستل کیږي یا په ریفرندم اخیستل کیږي یا په انتخاباتو ریفرندم او انتخاباتو ته زمينه سازي نشته طالبان باید جرګه راوغړي باید د افغانستان د بیلابیلو اقوامو او د بیلابیلو اکشارو یعنی د بیلابیلو
فکری جوړښتونو څخه خلک راوغواړي او دا جرګه ژر تر ژر څومره چې دی کولای شي جوړی کی. بل له دې څخه ور هاخوا ته چې تر ټولو مهم ټکی دی د بیان ازادي، په دې باندې طالب پرمختګ نشي کولای چې دی د بیان د ازادۍ نه وتښتي یا د بیان ازادي دی خفا کی. طالب باید اول قدم کې نړیوالو رسنیو او کور دننه رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت وکړي. طالب باید لغچ اخیستلو ته خلاص واخلي او خپل کسان په دې باندې وپوهوي چې غچ اخیستل غچ لري بیرته تر شا دا خسار بیرته دا پلا اوړي دا خپل حالات کې اوړي. او بلکې طالب باید له دې فکر راووځي چې دوی پر دا حکومت باندې بدای تر قیامت پورې واکمن وي. دا خو نه شي کېدلی په ټوله دنیا کې حکومتونه راځي چې کلونه عمر لري، بیا ځي ځینې لږ لري، ځینې ډېر لري، ځینې په میاشتو لري. اوس له بده مرغه دلته دا فکر خو پیدا شوی دی چې دوی به تر قیامت پورې د افغانستان واکمن وي. دغه فکر راایستل پکار دي. او بلکې دوی په د خپلو خلکو د خلکو د شکایاتو مخنیوي کوي. هغه حدود چې دوی ټاکلي دي او هغه ادارو ته چې دوی حدود ټاکلي دي ژمن دي چې رښتیا دی وای امر بالمعروف وای چې موږ خلکو ته صرف توصیه کوو چې تاسو ژیری پرېږدئ. او دوی ته لرګی پسې راخستی وایي ترټې له خلکو یې ویډیوګانې جوړې کړي دي. خلک یې ډېر بد ترټلي دي. دا خو راډیو ته د خدای مخلوق یې اوري. مطلب دا دی که طالب خپل بقا غواړي طالب به په ځان کې تغیرات راولي، ولس ته به ونډه ورکوي، زده کړې به یې ازادوي، د غچ اخیستنو به مخ اړوي او یوې سمې حکومتولۍ ته چې هر اسلامي هیواد د دوی په نظر باندې آیډیل اسلامي نظام وي د هغه په څیر باندې نظام به جوړوي. او که دوی تر دا ټولو اسلامي هیوادونو څخه جلا نظام جوړي نو د طالبانو نظام نشي چلېدلی. دا به نسکوري.
ډېره مننه د ځوان فکر اونیز پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلمانه و سیاسي فعال نصیر اخترزای، د غراز ژورنالیست میرویس افغان، په هند کې د دکترا دورې محصل او د پانتون استاد عبید الله ورداک ته مو هم بلنه ورکړې و خو تر پایه یې ټلیفون رخ نه سو. لوریدونکو مننه چې دا پروګرام یې را سره واورید. تر بلې اونۍ د خدای پامان.
जड़ा ललिया अश्पमीश तेरा पड़ा ललिया वे चिरा पयाचे बेवफा ललिया चिरा पयाचे बेवफा ललिया خبر شو خلک اوس خو د کور را بهر شو خلک رکی بنتا تا شلو زمال لیا رکی بنتا تا شلو زمال لیا.